په داسې رادیو د ماښامنې خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد چیبر د امانه میرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې مولدي خبرو چې د ناټو د مشانو په غونډه کې ریاکشن بیا د دوشنبه په ورځو د افغانستان مربوط کوم مسایل چرل کیږي. د دې غونډې تر پیل مخکې د افغانستان او امریکا ولسمشران هم سره ویني. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه لرو. فرشته جلال زی اوروي.
سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس حامد کرزی او ولسمشر باراک اوباما به د یکشنبې په ورځ سره وګوري. په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د سیلابونو له امله ګڼ شمېر کسان خلکو ته تاوانونه رسېدلي دي. په کونړ کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله د ناټو دوه عسکر وژل شوي دي. د امریکا د خزانې وزارت د حقاني شبکې پر دوو مشکوکو غړو بندیزونه اعلان کړل او د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ نن د پاکستان پر ولسمشر آصف علي زرداری ژغ کړی چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو د څارنې د کمیسیون د رامنځته کېدو فرمان لاسلیک نه کړي. سپین ماڼۍ پرون وویل د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به د یکشنبې په ورځ د جمهور رئیس حامد کرزی سره ګوري. دا لیدنه په شیکاګو کې د ناټو تر سرمشري مخکې پلان شوې ده. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار وویل د دواړو ولسمشرانو دا کتنه د ناټو په سرمشري کې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د مسؤلیتونو د سپارل کېدو په ارتباط د یو پراخ بحث مقدمه ده. په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د سیلابونو له امله ګڼ شمېر تاوانونه رسېدلي دي، خو د انساني تلفاتو په اړه دقیق نه دي ویل سوي. مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل په سرپل او بغلان کې پرون سیلابونه ډېر شدید وو او په سرپل کې اوبه حتی د ښار منځ ته رسېدلي دي. د افغانستان له اضطراري حالاتو سره د مبارزې د ادارې مشر دایم کاکړ نن ازادي راډیو ته وویل چې د نهرین ښار د اوبو تر خطر لاندې دی. او له کونړ څخه د ازادي راډیو خبریال وایي دغه ولایت په وټپور او نړۍ ولسوالیو کې دوه بهرني عسکر او درې ملکی کسان د هوان په حملو کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي په نړۍ کې په یو کور د هوان مرمۍ لګیدلې چې یو ښځه او دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي په پېښه کې شپږ نور زخمیان دي. د ناټو تړون یو اعلامیه هم وایي چې نن دوه عسکر د افغانستان په ختیځ کې وژل شوي، خو د دوی د پالیسي پر اساس د دوه عسکرو هویت نه دی څرګند. د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر یو نیم سل پورې بهرنی عسکر تر اوسه په افغانستان کې په جګړو کې وژل شوي دي. د امریکا د خزانې وزارت د حقانی د شبکې پر دوو مشکوکو غړو بخت ګل او عبدالباقی باری چې ویل کېږي د وسلوالو طالبانو لپاره مالی ملاتړ برابروي بندیزونه اعلان کړل. د دغو بندیزونو هدف له نړیوال مالي سیستم څخه د غټولو ډلو لاس لنډول دي چې په افغانستان او پاکستان کې د تشدد او تروریزم د خورولو لپاره فعالیت کوي. د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ نن د پاکستان پر ولسمشر آصف علي زرداری ژغ کړی چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د څارنې د ملي کمیسیون د تشکیل د فرمان له لاسلیک کولو ډډه وکړي. دغه سازمان چې مقر یې په نیویارک کې دی ویلي دي چې دغه کمیسیون باید هغه وخت رامنځته شي چې د پاکستان د پوځ او د استخباراتو د ادارو لخوا د تیریو د ادعاو د څارنې صلاحیت ورکړ شي. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د جمهور رئیس سلاکار تام دینلن وای په د ناټو د اکمالاتو د لارو د بیا پرانستلو په اړه له پاکستان سره په خبرو کې پرمختګ سوی دی. د پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته وویل
وی هاف میډ ریل پروګرس آی ثینک ټوورډز ریزالوینګ دی ایشو.
دا وایي موږ فکر کوم چې د ناټو د اکمالاتو دلارو د بیا پرانستل کېدو د مسئلې په اړه په خبرو کې رښتینی پرمختګ کړی دی. په اسلام آباد کې لوړ رتبه چارواکو مذاکره کوونکي هڅولې دي چې د خبرو د یوې پایلې لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتو او د عربي ټولنې لخوا د سوریه لپاره د ځانګړي استازي ویاند احمد فوزي وایي په سوریه کې د یو دریم لوري درامست کېدو له امله اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د نن یو خبري کانفرنس ته وویل چې د دغه ډلې په پیژندلو کې لا تر اوسه کار روان دی او دغه کسان لا تر اوسه نه دي پیژندل شوي. د وای موږ داسې فعالیتونو نشانونه ګورو او داسې چاودنو شاهدانو چې د حکومت یا د اپوزیسیون کار نه څرګندېږي. د یو بل خبر لمخې د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون وایي د القاعده تروریستي شبکه په دمشق کې په ورستیو چاودنو کې لاس لري. د سوریه حکومت هم د لشت لږ شپږ وشتو بهرانیانو نمونه وړاندې کړي چې وایي لشت لږ شلتنه د القاعده غړي دی او له ترکیه څخه د هیواد ته ننوتی دي. د ایران دولتي مطبوعات وایي چې زرهاو ایرانیانو نن د سعودي عربستان او بحرین ترمنځ د مشارکت د پلان د غندلو لپاره لاریونونه وکړل. ایراني چارواکو ویلي چې امریکا پلان لري چې بحرین له سعودي عربستان سره وتړي، او له همدې امله د اسلامي جمهوریت لخوا پر خلکو ژغ سوی و چې نن به په مظاهرو کې برخه اخلي. د یو شمېر عربي هیوادونو مشران په اکثریت شیعه ایران تور لګوي چې په بحرین کې چې اکثریت استوګنې شیعګان دي د ناکراریو اور ته لمن وهي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن پر ایران تور لګولی چې د خپل اتمي پروګرام په اړه له نړیوالو سره په خبرو کې د ځنډ د رامنځته کولو او د دوکې هڅه کوي. نتنیاهو نن د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې وویل ایران له نړیوالو سره د شطرنج لوبه پیل کړې ده. ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني ډېر ژر په بغداد کې د ایران د اتمي پروګرام په اړه خبري سره پیل کړي. نن د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو جی ایټ د مشرانو غونډه واشنگټن د په کمپ ډیوډ کې پیل کیږي. په دې غونډه کې د جاپان، جرمني، فرانسې، ایټالیا، کاناډا، بریتانیا او د متحدو ایالاتو استازي برخه لري او سبا به هم دوام وکړي. او د یوکرين د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو لور پرون د امریکا پر کانګرس ژغ وکړ چې د دې مور او د نورو سیاسي مخالفو زندانیانو د خوشی کېدو لپاره پر یوکرایني چارواکو فشارونه راولي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د ناتو د مشانو په غونډه کې چې بل سبا په شیکاګو کې پرانیستل کیږي لا افغان ځواکونو سره د مرستې مسله څېړل کیږي. د همدې غونډې تر پیل مخکې مو د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو له لیدنې کتنې خبرو. واشنگتن وایي فرانسه به د اوس لپاره په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې د چارواکو په وینا په شمال او شمال لویدیځو ولایتونو کې سیلونو تر 16,500 ډیرو کورنیو ته زیان اړولی. تر 16,500 بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له رواني خپرونې اورېدلی شئ. افغانستان د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل پر مسلې د شیکاګو په کانفرنس کې خبرې کیږي. دا غونډه د یک شنبه او دوشنبه په ورځو د ناتو د مشانو، د افغانستان او پاکستان د ولسمشانو، د غراز د یو شمېر نورو چارواکو په ګډون جوړې شي. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د کال څخه باندې 4 میلیارد ډالر مرسته وشي. په دې اړه نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
په سخت اقتصادي شرایطو کې د مالی مرستو غوښتنې ته مثبت ځواب ډیر اسانه نه وي. د امریکا حکومت هم چې په شیکاګو کې د ناتو د مشانو د غونډې کوربه دی له دې ستونزې سره مخامخ دی. دا سرمشیزه چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو پر وتلو غور کوي د مرستندویو هیوادونو کانفرنس نه دی، خو احتمالا دا مسئله به پکې تر ټولو زیاته مطرح وي چې څوک به افغانستان ته د کال 4 میلیارد ډالر ورکوي. افغان او امریکایي چارواکي اټکل کوي چې د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس د کال 1,000,000,000 ډالر ته اړتیا لري. تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د دې پیسو په درو کې دوی برخې په غاړه واخلي، خو امریکایي چارواکو تیره میاشت په ناتو کې له خپلو متحدانو وغوښتل چې له 2014 وروسته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویلولو لپاره 1,300,000,000 ډالر په ځان ومني. تر اوسه پورې جرمني د کال 193,000,000 ډالر، بریتانیا 110,000,000 او استرالیا چې د ناتو غړي نه ده 100,000,000 ډالر منلي دي. د پولند د بهرنیو چارو وزیر پرون په ورسا کې وویل چې هیواد به د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره د کال 15,000,000,000 ډالر مرسته وکړي. په سویس کې د امنیتي پالیسۍ لپاره د جنیوا د مرکز غړي ګریم هیرت ستونزې ته په اشاره وایي: کله چې تاسو د ناتو د عمومي منشي راسموسن او د 2018 لپاره د کالني راپور ته وګورئ، دوی په دې ډېرې خبرې کوي چې ډېر متحدان پر پوځ او دفاع د خپل ناخالص داخلي تولید د 2% د لګولو په اړه خپلې ژمنې نه پوره کوي او اکثره خو حتی تر 1% هم لږ لګوي. نو دا بیخي ښکاره ده چې اروپا دیوالیه ده، پیسې نه لري. هر دوی د ناتو اروپایي غړي به امریکا ته سمدستي نه ونه وایي، خو هغوی به د دې لپاره چې پیټه یې سپک شي سخت شرطونه کیږدي. د دې یو علت دا ده چې ډېر اروپایي حکومتونه په اسانه د خپلو خلکو نظرونو ته بې اعتنايي نه شي کولی.
د شیکاګو په دوه ورځنۍ غونډه کې له افغان ځواکونو سره د مرستې مسله څېړل کیږي. بل لورته سپینه ماڼۍ وایي ټاکل شوې د ناټو د سرمشیزې په درشل کې د یکشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وویني. د متحده ایالاتو د ملي امنیت مشاور وایي دا خبرې د ناټو د مشرانو د غونډې په اړه دي. فریده هوډ سیفی رپورټ لري.
د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به د یکشنبې په ورځ د شیکاګو د سرمشریزې په درشل کې د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي سره وویني. د ولسمشر اوباما به د ملي امنیت مشاور تام دونیلون وایي افغانستان ته د ناټو ځواکونو د اکمالتي لارې د خلاصون په اړه د موافقې په باب چې د سیخکاري نهایي کېدو ته نږدې شوې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري به هم د شیکاګو په غونډې کې ګډون وکړي. په دې اړه چې ولسمشر اوباما به له جمهور رئیس آصف علي زرداري سره دوه اړخیزې خبری وکړي او کنه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. تر دې د مخه د مارچ په میاشت کې ولسمشر اوباما د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په سیول کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو په مقصد خبرې کړې وې. همداشان ولسمشر اوباما وروستی ځل له جمهور رئیس حامد کرزي سره د هغه ناڅاپي سفر په ترڅ کې خبرې وکړې چې د روانې میلادي میاشتې په سر کې کابل ته وکړ او هلته بیا دواړو مشرانو د افغانستان او امریکا ترمنځ له 2014 کال څخه وروسته چې بهرني عسکر له افغانستان وزي له دې هیواد سره د متحد ایالاتو د لسکلونو رستو پاړه یو موافقه لاسلیک کړه. د دې تړون لمخې به د متحده ایالاتو یو شمیر عسكر په افغانستان کې پاتې شي او د افغان ځواکونو پروزنه کې به برخه اخلي او له 2014 کال وروسته به د القاعده شبکې د پاتوشونو په تعقیب کې له افغان پوځیانو سره مرسته کوي. دونیلون وای د ناټو په سرمشریزه کې چې د راتلونکي یک شنبه او دوشنبه په ورځو په وی د افغانستان د جګړې پاړه به پکې مفصل خبرې وشي. دونیلون دا تایید کړ چې ناټو به په رسمي توګه په راتلونکي کال کې د خپل ماموریت د بدلون عملیه پیل کړي، یعنی د پوځي عملیاتو مسولیت به افغان روزل شوو ځواکونو ته سپارل کیږي او بهرني عسکر به د روزونکو او مشاورینو په توګه فعالیت کوي. د شیکاګو په غونډه کې به له 2014 کال څخه وروسته د افغان ځواکونو پر جوړښت او تمویل چې 4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري هم موافقه ترلاسه شي. دونیلون ویل چې په دې برخه کې د متحد ایالاتو د متحدینو شمنې هم ترلاسه کړي دي، څو د دې لګښتونو ټول بار یوازې د متحد ایالاتو پر اوږو نه وي. جرمني د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې 190 میلیونه ډالر به د 2015 میلادي کال له پیله هر کال له افغانستان سره مرسته کوي. بریتانیا لا د مخه د 3 کالو په مخه په کال کې د 110 میلیونه ډالر مرستې ژمنه کړې ده او استرالیا هم په کال کې د 100 میلیونه ډالر مرستې اعلان کړې ده. دونیلون چې د ناټو سرمشریزه ډیره مهمه بولي وایي د ناټو په سرمشریزه کې به د هیوادونو مشران له 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې د خپل حضور او د هغو لږ شمیر ناټو ځواکونو په اړه خبرې وکړي چې تمه کیږي د افغان ځواکونو د روزنې او مرستې لپاره عربه په دې خاوره کې پاتې شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
سره له دې چې د فرانسې نوی ولسمشر ویلي دی چې د روان میلادي کال تر پایه به خپل عسکر له افغانستانه باسي، د امریکا متحده ایالاتو د پنځشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې فرانسه به بیا هم په افغانستان کې د ناټو په عملیاتو کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د موضوع په اړه د فرانس پریس اژانس په استناد له فرهې واده اورو.
وړاندې له دې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانسې نوی ولسمشر فرانسوا اولاند ته په سپینه ماڼۍ کې هرکلی ووایي. سپینې ماڼۍ ټینګار وکړ چې په افغانستان کې به د ناټو ځواکونو حربي ماموریت د 2014 میلادي کال تر پایه پای ته ونه رسیږي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت مشاور ټام دانیلون وویل موږ هیله من یو چې متحد هیوادونه به خپلې ملي فیصلې د ناټو د متحدینو د عمومي پریکړو په چوکاټ کې وکړي. ښاغلی دانیلون زیاته کړه تاسې هر ډول ونډه اخیستلی سئ، تاسې د حربي عملیاتو لپاره سرتیری لیږلی سئ، تاسې د افغان ځواکونو په روزنه او نورو مرستندویو برخو کې ونډه اخیستلی سئ او یا په نورو برخو کې بل ډول مرسته وکړي. د هغه دا څرګندونې ښاغلي اولان ته د دې امکان ورکوي خپلې هغه ژمنې پر ځای کړي چې د انتخاباتي مبارزې په بهیر کې یې کړې دي او هم داسې احساس منځته رانیسي چې ګواکې د ناټو غړي هیوادونه غواړي په ډېره بیړه د افغانستان د جګړې میدان پرېږدي او خپل عسکر وباسي. ښاغلي دانیلون وویل سره له دې چې تاسې فرانسوا اولاند شاید د پوځیانو د ایستلو او سرعت په هکله په ملي سویه پریکړه وکړي، خو تاسو د ناټو تړون یو غړی یاستئ او د دې تړون د عمومي دریځ له مخې چې ټول یو ځای افغانستان ته داخل سو هغسې به یو ځای ځواکونه باسو. نوموړي زیاته کړه زه مطمئن یم چې اولاند غواړي خپلو انتخاباتي ژمنو ته متعهد پاتې سي اما فرانسه د یو تړون غړی هم دی. په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو امنیتي ځواکونو یا ایساف چې د امریکا یو متحد ځواک دی د هغه غړی هم دی. نو زما په فکر دا زموږ لپاره ډیره مناسبه ده چې په دې حقله بحث وکړو. ښاغلی دانیل ون وویل هیله لري چې د امریکا او فرانسې مشران اوباما او فرانسوا به یو له بله هغسې اړیکې ټینګې کړي لکه چې د امریکا جمهور رئیس د فرانسې د پخواني ولسمشر نیکولا سارکوزی سره درلودلې.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو یو ځای کېدل په دغه هیواد کې سولې ته هیلې غوړولی شي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له دې وکړې چې د دغه هیواد سر اعظم یې له 2014 میلادي کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره د سلګونو میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ. عصمت څاروان رپورټ لري.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر باب کاروای په افغانستان کې د سولې او ثبات هیله حق وخت زیاتېدای شي چې طالبان په حکومت کې شامل شي. د استرالیا رسنیو د راپور لمخي باب کاروبل د استرالیا د وسلوالو ځواکونو په شمول په افغانستان کې مشت بهرنی پوزیان په دې موافق دي چې په ائتلافي حکومت کې به د طالبانو ګډون شوي. شغلی کرچی د استرالیا د مشانو جرګې خړې هم د نن سکای نیوز ته په مرکه کې د افغانستان په دولت کې د وسلوالو طالبانو د ګډون په اړه وویل ل دې سره په افغانستان کې شایي له قومي او سمتي نظره انډول رامست شي او له 2014 وروسته به د دې هیواد له ثبات سره کومک وشي. د استرالیا په شمول د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې د 2014 کال تر پایه له افغانستان خپل ټول حربي ځواکونه وباسي او د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. د امنیتي چارو د تدریجي انتقال لړۍ له تیر کال پیل شوې او اوس د څه باندې نیمایي افغانانو امنیت افغان ملي پولیس او ملي اردو ساتي. د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارد به د شنبه په ورځ شیکاګو ته لاړ شي چې د ناتو د مشانو په غونډه کې ګډون وکړي. میرمن ګیلارد به له ولسمشر اوباما د ایساف له قومندانانو او د ناتو له نورو مشانو سره هم د دې دوه ورځنی کانفرنس تر څنګ وګوري. په دې غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل، د امنیتي چارو د انتقال او له 2014 وروسته له افغانستان سره د امنیتي او اقتصادي مرستو په باب خبرې کیږي. استرالیا مخکې تر مخکې اعلان کړی چې د 15 کلونو په مخبه د کال 300 میلیون ډالر مرسته وکړي. دا هیواد په افغانستان کې 1,550 سرتیری لري چې اکثره په اروزګان ولایت کې ځای پر ځای دي. ولسمشر کرزی تیرونی د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دریم پړاو د اعلانولو په مهال وویل چې په دې مرحله کې به د اروزګان ولایت ټول امنیتي چارې افغان ځواکونه په لاس کې واخلي.
خبری مجله اوري.
په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي له تیرو دوه میاشتو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې 200 تنه په سیلابونو کې مړه شوي دي. په دې ارتباط په وروسته په خبرونه کې واوري خو اوس په ورشو تخار ولایت ته د دغه ولایت په اشکمش ولسوالۍ کې تیر ماښام سیلونو په لسګونو کورونه وران کړي، په سلګونو څاروي وړي او په سلګونو جریبه مځکه او باغونه اعلان کړي دي. نور محمد سهیم له سیمې رپورټ لري.
د ورکرایشو رپورټونو لمخې ویل شوی دی چې د پنځم به ماخام د شپګنیمو بجو په شاوخوا کې وروسته له یو سخت باد او طوفان څخه د تخار ولایت د شکمش په ولسوالۍ کې سخت باران چې غلې هم ورسره و د دغه ولسوالۍ تقریبا ټول کلی زیانمن کړی دي. خو زیاتره زیان د ولسوالۍ شرقي برخو ته رسیدلی دی چې د درای کلان په نامه د لوړو غرو د درو لاندې پراته دي. په دغه کلیو کې د ګجرانو عمده استوګنځای د شرشر دره کو قبلاق د خوګیانه او کلای سلیمان خیل افغانیا او تاجکیا او رونه د خروټ او کلای زرمخ پشایان د حاجی غلام نبی کلای اسمکا بشکپا فخرکونه علاودین کلای الیچ الوچک او داسنور په لاسګونو واړه او غټ کلی لاندې کړی دی. د شکمش ولسوال عبدالمنان حکیمی ازادۍ رادیو ته د تلیفون په کرخه کې وویل چې شخصا یې له دغو کلیو څخه راپورټ اخیستی او ویلی شي چې د خلکو په زرګونه جریبه کرل شوې ځمکې، باغونه، په لاسګونو کورونه وران شوي دي او څه ناڅه 1,500 څاروي له منځه تللي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولسوالۍ کې د تیرې دوشنبې په ماښام هم د دغه ولسوالۍ د شیری او ماندرې په دره کې د راغلو سیلاونو له امله 18 تنه خلک وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. ښاغلی حکیمی په دې هکله چې تر اوسه پورې په دې باب څه مرستې شوي دي که نه داسې وویل. تر اوسه پورې سیلاب ځپلو کورنیو ته د سرې میاشتې او له پیښو سره د مبارزې ریاست له یوه اندازه مرستو پرته نوره چا مرسته نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې ځینې سیمې بالکل د سیند په بستر بدلې شوې دي. د په دې باب چې اوس څه ډول مرستو ته اړتیا ده داسې وویل: دم در حال سرپناه ته ضرورت ده. دا مهال د اشکمش یو اړخ چې ختیځ لوری دی له بشپړ یو ناورین سره مخامخ شوی دی. خلک په رونه ډګر کې اریان دریان خپلو ورانو شویو کورونو ته ګوري. د له مرستندویه مراجعو څخه هیله وکړه چې راشي، وران شوي کورونه او ځمکې او جایدادونه له نږدې وګوري او مرسته وکاندي. له دې پرته یو ستر انساني ناورین هم رامنځته کیدای شي.
بیا هم په افغانستان کې د سیلونو په ارتباط، په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې 200 تنه په سیلونو کې مړه شوي دي. زکی غیاسی نذیر له کابله راپورټ لري.
که څه هم د افغانستان په شمال کې د پنجشنبې د ورځې سیلابونو درانه زیانونه نه درلودل، خو د سخ کال پوري او غویي میاشتو کې په بدخشان، تخار، سرپل، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې شاوخوا 200 کسان سیلابونو وژلي دي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلام سایس ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خو په اړه یې کره شمېره نه لري. د ښاغلي سایس په وینا په دې سیلابونو کې 3 تنه سخت ټپیان شوي چې په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. نوموړی وایي چې دغو موسمي سیلابونو د ځاني زیانونو سربېره په ګڼ شمېر ولایتونو کې مالي زیانونه هم اړولي دي.
ویلی شم چې په دې دوو میاشتو کې 16,613 کورنۍ زیانمنې شوي، 3,006 کورونه بېخي ویجاړ شوي او 3,023 کورونه هم خراب شوي. 15,221 جریبه کرنیزه ځمکه یې وړې، 613 کاریزونه او د اوبو سربندونه یې له منځه وړي، او همداراز 4,029 څاروي وژلي او 6,015 اتیا متره سړکونه یې وران کړي دي.
6,785 متر سرک د مجموع تخریب شده. ښاغلی سایس وایي چې له همدا هیواد درویشت ولایتونه د سیلابونو د راتګ له ګواښ سره مخامخ دي. د رپورټونو له مخې د تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې په بدخشان، سرپل او بغلان ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې د مسؤلینو په وینا مالي او ځاني زیانونه یې اړولي دي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي چې دغو سیلابونو د بغلان ولایت په بورکې ولسوالۍ کې 2 وژلي او 2 ټپیان دي. دا اداره وایي چې دوی د خپل پلان له مخې د سیلاب ځپلو کورنیو سره خپلې مرستې کړې دي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي چې دوی په سیلاب کې د هر وژل شوي کس کورنۍ ته 50 او زیانمن شویو ته تر 15,000 افغانۍ نقدي پیسې ورکړي دي. خو په همدې وخت کې ځینې داسې انتقادونه هم موجود دي چې مسؤول ادارې په وخت سره د سیلاب ځپلو ته مرستې نه شي رسولی. خو ښاغلی سیاس په دې برخه کې ځینې جدي ستونزې یادوي.
البته تاسو پوهیږئ چې بودیجه یو مشکل پیدا کوونکی موضوع ده. په هغه اندازه چې د خلکو اړتیا ده موږ هغومره بودیجه نه لرو، خو په هغه اندازه چې د خلکو هغه شدید ستونزې پرې کمې حل کړو هغومره بودیجه کمیټه لري.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د مرستو د رسولو لپاره دا ادعا په داسې حال کې کړې چې د جمعې په ورځ په بغلان ولایت کې لسګونه تنو دوی ته په وخت سره د مرستو د نه رسېدو له کبله مظاهره وکړه.
خبری مجله اوري.
په کونړ کې ملکیانو ته مرجوب لاوشته. لسیمې د ازادي راډیو خبریال روحله انوري رپورټ لري.
د اسد آباد په مرکزی روغتون کې په یو خونه کې 4 تنه ټپیان پراته دي چې 3 ښځې او 3 ماشومان دي. ټول په وینو رنگ او ټپي شو ماشومانو د زخمونو لامل جړل. د ټپیانو د کورنۍ مشر او د وی وړې مړې شوی ماشومی پلار لایق په روغتون کې په داسې حال کې ازادي راډیو ته د پیښې په اړه معلومات ورکول چې سترګې په جړا سری وي.
پاکستان هم را پاسیږي موږ غوړي موږ څوک چانه وجړو او خپل دولت موږ دغه دولت د جهیز کوم اقدامات کوم لغب کې نشته هیڅ هم نشي کول.
بخت الله هم د پیخي یعنی شاهد دی. وای دوی له هرې خوا وجل کیږي.
منځمانم بخت الله ثاني مرا ولید د منګ ولید برم نه ټول افغانان مري د درې شهیدان او د شپږ زخمیان چې وشو د چا وشو د انګريز مړ نه شکن نه پاکستاني مشه موږ د افغانان د مسلمانانو نورو جبل جپا غزنګل کې بمبارو کې پاکي مسلمانانو زنانو مشومان ختم
د اسدآباد روغتون نوکریوال ډاکټر متی ولا وای دوی ته ټول وطنه ټپین راوړل شوي وو چې د یوې کوچنۍ ماشومی روغتي حالت ډیر خراب او د ټپونو له امله یې سا ورکړه او د نورو پاتو روغتي حالت ډاډه دی. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د وټپور په پیښه کې درې تنه وژل شوي او څلور تنه ټپین شوي دي.
ځوانونه لګېدلي دي او په هغې کې یوه ښځه او دوه ماشومان چې یو ماشوم هلته ځای په ځای او یو په شفاخانه کې دا شهیدان شوي دي او څلور نور زخمیان دي چې هغه ماشومان دي.
په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو په مطبوعاتي دفتر کې افغان کارکوونکي سباون هوتک په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د وټپور په پیښه کې نړیوالو او افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو د ناړۍ په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د راتوغول شوو توغوندیو له امله دوه بهرني سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي.
په ناړۍ کې پیښه شوې ده، په دې پیښه کې دوه حساب سرتیري وژل شوي دي او شپږ تنه زخمیان دي.
هغه وایي ټپیان روغتون ته رسول شوي او روغتیایي حالت یې ښه ښودل شوی دی. که څه هم چې ښاغلي سباون د وژل شوو او ټپي شوو بهرنیو سرتیرو د هویت په اړه څه ونه ویل، خو په کونړ کې امریکایي سرتیري میشت دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د وټپور د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو رالیږلي لیکلي تلیفوني پیغام کې دعوه کړې چې د ناړۍ ولسوالۍ په برید کې یې نه تنه بهرني سرتیري وژلي دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو پخوانی همکاري او د مشال راډیو اوسنی ژورنالیست حسیبي شهید د جمعې په شپه په پرا کې سا ورکړه. دا نږدې اونۍ مخکې په همدې ښار کې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوه. حسیبي شهید د ژورنالیستیکي هڅو تر څنګ شعر وایه. د تیره میاشت د جرمني په مونشن کې د نارنجګل مشاعرې د سټیج چارې پر مخ یوړې او هلته هم د ستړي ژوند له ستړیا سر وټکاوه.
منزل ستړی، لار ورانا، زه هم ستړی، ته هم ستړی، سره خوخه د ارمانا، زه هم ستړی، ته هم ستړی، نه مې ته شهیرولې، نه زما له یاده وځې، زه پخلا بشو جانانا، زه هم ستړی، ته هم ستړی.
حسیبي شهید له څو کلونو راهیسې شعر لیکل پیل کړل، خو په پراګ کې دا لکه د ښکلیو لنډیو شاعره شوه چې لا یې هم څوک د تکړه شاعري په نوم نه پیژني. د دې یو شعر دی: لکه باران راباندې وورېدې خو لمده نه شوم، زما او ستا ترمنځ چترۍ ده. تیر کال چې کله حسیبي شهید دا شعر ولیکه نو د چترۍ سمبول ډول ډول تعبیرېدای شوی، خو اوس چې دې له نړۍ سترګې پټې کړې دي، د دې او دوستانو ترمنځ یې دا چترۍ د دنیا او آخرت ترمنځ فاصله ګڼلی شو. د حسیبي شهید پر مړینې د ازادي راډیو ګڼو اورېدونکو خواشیني څرګنده کړې ده. د څو تنو څرګندونې اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
دوال خبر خیلی مال ننګرهار ستاسو د ځانمرګ همکاري درنی خور، پښتني خور، شاعر او ادیب خور، ژورنالیست خور، حسیبه شهید رفته دعا ډالۍ کوم او له تاسو قدرمنو څخه دا هیله لرم چې هغه د چا خبره داسې نه چې وایي یار له کوڅې تیر کا، رنګ هیر کا، باید د ګرانې خور یادونه تاسو تل تر تله په خپل راډیو کې له ځان سره وساتئ. په هر خپرونه کې که نه وي نو د اونۍ په خپرونه کې باید د دې یاد یو ځل نه یو ځل وشي. زه عزیز شنوار له خبرې کوم. جمعې ورځ د سهار اوو بجو د ازادي راډیو شهر کېدو د لږ ځنډ وروسته مې د حسیبه شهید خور شهادت خبر واورې. زه د خپلې کورنۍ سره د حسیبه شهید خور په غم کې شریک یم او تر څو چې د ازادي راډیو نشریات ولري د حسیبه شهید خور یاد به ما سره وي. خدای دې وبخښي. مننه.
خبر شو چې د ازادي راډیو تکړه ژورنالیست شهید حسیبه شهید په کال کې په ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړې. الله دې جنتونه نصیب کړي. پیښه او یادې تلپاته اوسه. موږ د ازادي راډیو څخه غوښتل چې د شهید حسیبه شهید په ویاړ، د هغې د خدمتونو په ویاړ، د هغې د درد ډک ژوند په خاطر یو پروګرام جوړ کړي تر څو موږ مکمل ورسره آشنا شو.
د د ازادي راډیو ریو شمیر اوریدونکو څرګندونې مو د خبریال او شاعر حسیب شهید په یاد اوریدې. له همدې څرګندونو سره د ازادي راډیو د دې سات خبری مجله هم سر ته رسیږي. که چیرته تاسو د خبری مجله نوی اوریدلی، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com. په بلې خبری مجله کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. خبرونه ته بخیر راغلی.
تشکر احمد شبر، سلام و شام شما خوش نمید.